ښاغلی پایاب چې په خبرونه کې مقدم وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه. تر راتلونکي خبرونه الله مو مل.
سلامونه ستوري مشي وخت په کابل کې د مازدیګر څلور بجې شوې. لازد رادیو څخه رواني خبري مجلې ته موزه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګري رامین کاکر سره هرکلی کوم. د دې سات په مهمو موضوعاتو کې اوري چې افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات ناقص او ناورین زیږونکي بولي. په نورو موضوعاتو کې مو بیا له دې خبرو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو او ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره د یو نوي پروګرام د پلي کېدو خبره کوي. خو تر دې هر څه وړاندې احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د کندز امنیتي چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت د شترچي ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. د اورزګان چارواکي په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د لسګونه بهرنیو جنګیالیو د وژل کېدو خبر ورکوي. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د روسیې خلک نن په سیمه ایزو او د ښاروالیو په انتخاباتو کې رایه ورکوي. بشپړ خبرونه. د کندز ولایت چارواکي تاییدوي چې د شترچي ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. چارواکي وایي طالبانو پرون ناوخته له څو خواوو پر دې ولسوالۍ حملې پیل کړې چې په نتیجه کې ولسوالۍ سقوط شوه. د کندز د امنیت قوماندانۍ ویان انعام الدین رحماني ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونه د دې لپاره چې ملکي وګړو او دولتي مامورینو ته مرګ ژوبله ونه وړي له ولسوالۍ ووتل او د تخار ولایت خاجغار ولسوالۍ ته په شا شول. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د دې ډلې وسلوالو تېره شپه پر دشت ارسي ولسوالۍ بشپړه ولکه ټینګه کړه او پوځي تجهیزات او وسایل یې ولجه کړل. د اورزګان چارواکي په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د لسګونه بهرنیو جنګیالیو د وژل کېدو خبر ورکوي. د اورزګان د امنیت قوماندانۍ قماندان د ګروال محمد خطاب خنجری نن خبریالانو ته ویل د داعش ډلې شپږ څلوېښت وسلول چې یو دېرش تنه یې بهرني اتباع دي د دې ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې وژل شوي. ښاغلی خنجری وایي په بهرنیو جنګیالیو کې لس تنه د چین اویغوران او یوویشت نورې د تاجکستان او ازبکستان وګړي دي. نوموړی زیاتوي چې په دې ډله کې د داعش ډلې مشران هم شامل دي. د داعش په وژل شویو قمندانانو کې یو مولوي صابر نومېده چې د داعش ډلې د وسلوالو مشري کوله او د هغه مرستیال مولوي عمر و چې وژل شوي دي. ډګروال خنجری همداراز وایي چې د بهرنیو جنګیالیو په جګړو کې برخه نه اخیسته خو د داعش وسلوالو ته یې لارښوونې کولې او وسایل او تجهیزات یې ورته برابرول. په پکتیکا کې د سیمه ایزو رسنیو پنځه تنه خبریالان چې طالبانو د جمعې په ورځ ګردیز ښار ته پر لارې نیولي وو نن خوشې شول. د راخوشې شویو خبریالانو له ډلې د کلید راډیو خبریال خیرالدین زکی ازادۍ راډیو ته وویل دوی د خبریالانو د روزنې په یو پروګرام کې د ګډون لپاره پکتیا ولایت ته روان وو چې طالبانو په زرمت ولسوالۍ کې ونیول او نامعلوم لوري ته یې بوتلل. زکی وایي طالبانو ورته وویل چې دوی په سهوه کې نیولي او ځکه یې خوشي کوي. نوموړی زیاتوي چې له دوی سره ټول شپږ کسان نیول شوي وو چې پنځه خبریالان او یو ښوونکی وو. افغان چارواکي وایي د بلخ ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې درې تنه وسلوال طالبان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. په شمال کې 209 هم شاهین قول اردو په یو خبر پاڼه کې وایي د وسلوال تېره شپه هغه مهال په نښه شول چې غوښتل یې پر یوه امنیتي پوسته برید وکړي. په خبر پاڼه کې همداراز ویل شوي چې شپږ نور وسلوال هم د ملي امنیت د مامورینو لخوا نیول شوي دي. ازادي راډیو خبرونه اوري. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر وایي اروپایي ټولنه د ایران په اټومي موافقه کې د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلي. علي اکبر صالحي نن د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې IAEA له سرپرست مشر کورنل فیروتا سره په کتنه کې دا څرګندونه وکړه. ښاغلی صالحي وویل اروپایي ټولنې ژمنه کړې وه چې د 2015 کال د اټومي موافقې په عملي کولو کې رامنځته شوې تشه بده کوي خو له بده مرغه دا کاری ونه شو کړای. د IAEA مشر یو ورځ وروسته له هغه تهران ته سفر کوي چې د ایران حکومت ویل د پرمختللو سنټریفیوژونو د فعالولو چارې به چې په اټومي موافقه کې بندیز پرې لګېدلی و بیا پیل کړي. ښاغلی فیرو ته همداراز په پام کې لري چې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره هم وګوري. د ترکیې پوځي وسایط نن د سوریې پر پوله واوښتل او امریکایي پوځیانو سره په ګډه د جنوب لویدیځ سیمو ته روان شول څو د خوندي زون د جوړولو په مقصد په ګډو ګزمو کې برخه واخلي. د خوندي زون د جوړولو هدف د سوریې په هغو سرحدي سیمو کې چې د کردانو تر ولکې لاندې دي د امنیت راوستل دي. پوځي وسایط چې د ترکیې بیرغونه پرې راپیدل د ترکیې له سرحد څخه 15 کیلومتره وړاندې په داسې حال کې د امریکا له پوځي ګاډو سره یو ځای شول چې دوه پوځي هلیکوپټر یې پر سر الوتل. ترکیه په پام کې لري د خوندي زون په جوړولو سره د سوریې 1 میلیون کډوال ستنه او په دې سیمه کې ځای پر ځای کړي. او د روسیې خلک نن په سیمه ایزو او د ښاروالیو په انتخاباتو کې رایه ورکوي. په داسې حال کې چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ده د واکمن ګوند محبوبیت په کمیدو د دې انتخاباتو ته د کرملین لپاره د یوې ډېرې جدي ازموینې په سترګه کتل کېږي. په مسکو کې د انتخاباتو د چارواکو له هغې پرېکړې وروسته چې ځینې خپلواک کاندیدان یې په انتخاباتو کې له ګډون څخه بې برخې کړل، د دوبی په اوږدو کې فعالانو پراخ اعتراضونه وکړل. په پلازمینه مسکو کې نن لیبرال فعالانو او سیاسي کارپوهانو له نږدې د ښاروالۍ د انتخاباتو څارنه کوله. دا انتخابات د مسکو او دوهم لوی ښار سن پیټرزبورګ په ګډون د روسیې په ټولو 83 سیمو او همداراز کریمیا ټاپو وزمه کې چې روسیې په 2014 کال کې له اوکراین څخه ونیوله روان دي.
تاسو موږ غږ لازادي رادیو خاورې وړاندې په خبرونه کې درا پورناو موضوعات لرو. افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات ناقص بولي، وایي چې که د دواړو لورو ترمنځ هوکړه شوې وي نو ناورین به رامنځته کړی وي.
با باور ما این پروسه نواقص جدی خدا داشت و اگر قرار می بود که این پروسه یا یک وارد یک تفاهم نامه می شدن پیامد های ناگوار بود که متوجه کشور ما می شد.
در اولس مشر ویان صدیق صدیقی و داشند افغانستان در سول پراد امریکا در اولس مشر دونالد ترامپ در ورستی پریکری پرامو در سیاسی چارو کارپو جمال الدین بدر سره مرکه هم کرده.
زیر خوش خبری اور ول کیږي کنه شو سین زکی خبر خلاص دی. نو دغه زکی د شي بدترین جنگونه افغانستان شمال شرق ولایتونو کې او کابل کې کوم مرګونی حمله وشوي دا نور دی کوم د برکم جواز پرې نه خو دي مذاکرات زمو ور.
د افغانستان د کورونا او چارو وزارت د غیر مسول او وسلوالو کسانو او ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره د یو نوی پروګرام د پلي کېدو خبره کوي. په بلخ کې بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسولین وایي چې دغه ولایت کې د شته نامنۍ علامه به زرګونه کسان په ټاکنو کې له برخې اخیستو پاتې شي. دا شند افغانستان او بنگلاديش ترمن د ټیسټ لوبې حال هم درکو د انصاف په لټه کې او د ورکوښو عزیزانو دوه ونیس پروګرامونه هم د دې سات په دوهمه نیمای کې خبريږي. هله دا ملکیه موکړي. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 د ټول افغانستان کې او د اف ام په 15.5 په ټولو لویو خارونو کې د هیواد اوریدل شي. دا هم د دې خبرونه د سر موضوع. افغان حکومت وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې روان مذاکرات ناقص دي او که دغه هوکړه شوی وای نو پایلې به یې ناورین زیږولی وای. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د یکشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل تر هغې چې طالبان نوربند ونه کړي او افغان وژنه بس نه کړي په افغانستان کې تلپاتې سوله نشي راتلی. په همدې حال کې عبدالله هم په افغانستان کې د یوې تلپاتې سولې په ټینګښت ټینګار کړی دی. خاطر پردیس په سټوډیو کې د اوپریرا نور جزئیات راکوي.
که څه هم افغان حکومت د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د پریکړې لپاره څرګند دریز نه وړاندې کوي، خو وایي که د امریکا او طالبانو ترمنځ کیدونکي توافق لاسلیک شوی وای پایلې به د افغانانو لپاره بحران نه زیږولی وای. د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د سولې روانې خبرې ناقصې وي او پایلو ته یې هم خوشبیني نه وه. هغه وایي
با باور ما پروسه نواقص جدي خدا داشت.
دی وی زمون په باور دغه پروسی خپل جدي نواقص تلودل او کچرته دغه توافق لاسلیک شوی وای پایلې وای د افغانان لپاره خورا سخت وي په همدې اساس باید د سولې په خبرو کې ډیر احتیاط نه کار واخیستل شي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلی په کیم ډیویټ کې د سولې په تړاو د طالبانو مشرانو او افغان ولسمشر سره خبرې لغوه کړې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په تړاو خبرې درولې دي خالی ترامپ په ځینو پرله پسې ټویټونو کې ویلي په پام کې و چې د یک شنبې په ورځ په کیم ډیویټ کې له طالب مشرانو سره وګوري او خدا کتنه لغوه شوې ده د دې لیدنې د لغوه کولو سربیره د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو درولو امر هم کړی ولسمشر ترامپ د دې کار لامل د طالبان لخوا د کابل روسي برید چې د یوې امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان پکې ووژل شول بللی زیاته کړې ده که چیرې طالبان نشي کولی د خبرو په دې مهم پړاو کې وربند وکړي نو بیا د دوی احتمالا د یو معناداره توافقنامې پر سر د خبرو کولو توان هم نه لري په همدې حال کې د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم د امریکا ولسمشر روسي اقدام ته اشاره سره وایي که ډیویډ کم کې غونډه جوړه شوې وای د افغانستان د سولې لپاره مهم اقدام و هغه دا خبره په کابل کې وی کمپاینی غونډې ته د خبرو کولو پر مهال وکړه
دا غونډه چې قرار و چې په هغه کې نیول شوې وای کم ډیویډ کې او د امریکا رئیس جمهور د افغانستان رئیس جمهور ته هم بلنه ورکړې وو او طالبانو ته هم زه فکر کوم چې دا یو فرصت و د سولې په خاطر او متاسفانه د دې وروسته پیښې چې وشوې او تاوتریخوالی چې وشوې او پکې افغانان او بېګناه خلک ووژل شو او څلور خندونه هم پکې وو
تر دې مخکې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په پام کې و افغان ولسمشر محمد اشرف غني د شنبې په ورځ سپتمبر په وام امریکا ته سفر وکړي خو نامعلومه دلایلو پر اساس دغه سفر زندول شوی په تیرو څو ورځو کې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپیر او د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په ګډون ځینو جیکپور امریکایي چارواکو د خلیزات په مشرۍ د امریکایي پلاوی او طالب مرکچیانو ترمنځ سولې خبرو اصولو کې پر سلا کېدو ناخوښي ښودلې وه اوس پوښتنه دا ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې روان مذاکرات ولې لغوه کړه د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا جمهور رئیس په دې حساسو شرایطو کې احساساتي پرېکړه کړې
احساساتی قضاوتونه کول فکر کوم چې دا ناسم کار دی زر سوله ته نوتل سطحي سوله کول دا خطرناک وي خو سوله لغوه کول یا د سولې خبرې له منځه وړل دا تر هغې ډېر خطرناک وي هغه سناتورانو چې مطلق د خبرو نه انکار کاوه هغوی غلطي کول ځکه د هغوی اولادونه نه مړه کېدل دلته ډیموکراسي وژل کېده انسانان وژل کېدل د ټرمپ دغه احساساتي فیصله هم په خپل ذات کې د دې شخصیت ښکارندوی کوي زه مطمئن یم چې سل پر سل به اخلي
د امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر د شنبې په ورځ وویل دا چې هیواد له طالبانو سره یو سیاسي هوکړه ته د رسیدو په هڅه کې دی خو دا هڅه په دې معنا نه دی چې ګنې امریکا له طالبانو سره هر ډول معامله مني همدارنګه د امریکا کانګرس څو ورځې مخکې له زلمي خلیلزاد خپله اندېښنه شریکه کړې وه او هغه د بهرنیو چارو د اړیکو کمیټې ته ورغوښتی و چې د طالبانو سره د سولې د هوکړې په تړاو جزئیات ورکړي په ورته وخت کې د امریکا د مرکزي قمانداني قمندان ګینیت مکینزي هم د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان پوځي مشرانو سره د خبرو وروسته خبریالان ته ویلي چې د طالبانو د حملو زیاتوالی له اوسني حساس وضعیت سره مرسته نشي کولای
مننه کول خپل همکار خاطر پردیس نه چې تاسو ته معلومات درکړل چې د افغان حکومت په خبره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات ناقص ول د سولې په موضوع پاتې کېږو د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ له طالبانو سره د سولې مذاکرات لغوه اعلان کړی دی ټرمپ په خپل ټویټ پاڼه کې لیکلی چې طالبانو په کابل کې دغه برید مسؤلیت منلی چې د یو امریکایي سرتیری په ګډون پکې 12 تنه ووژل شول د همدې موضوع په اړه خاطر پردیس د یو سیاسي چارو کارپو جمال الدین بدر سره مرکه کړې او په لومړي سر کې ترې پوښتنه کړې چې په دې روانو حساسو شرایطو کې د امریکا له لورې دغه ډول پریکړه سمانه لرل شي
زه ګومان کوم شاید دغه قطر کې کوم مذاکرات او تم چې کوم ګومان کوم چې دا دوه نظر خلاص شي د قضیه دونه ساده نه دي ډېر وخت ونیو یو ډېر تولانی شو بل د مذاکرات د برکول دنیا کې د اصول دي غیر اعلان شوی اصول دي کله چې مذاکرات کیږي نو تو تر خپل شدت یو حد پر کمی اوس دلته د کله چې مذاکرات پای ته رسیدو مرحله نږدې شو امریکایان له خوانه زیرې خوش خبری اورید او ورول کېده شي انا شو سي مزاكي يو خبر خلاص دي نو دغه ځکه چې شي بدترین جنگون افغانستان شمال شرق ولایتونو کې او کابل کې کوم مرګونی حمله وشوي دا نور دي کم د برکم جواز پرې نه خوده شي مذاکرات یې زموږ ورکي خو څنګه ګلوبل ویلج په نوم باندې کوم ګرین ویلج کم باندې کوم لو شوږي کې ویل کې چې د خارجانم وجه له شوې دي
دغه صورت یو مجبور چې خپل خلکو باید جواب دی وسی خو خو مذاکرات کو مونږ هغه حکومت چې تقریبا 3 کال پورې منیش متحد تقریبا طول ارخونو کې شریک بلل کېده هغه نام یو هغه پورې فاصله ونیول هغه د جمهوری رای سره راغلی مشرانو سره هم د امریکای مشرانو د فاصله راغی شکوک شبهات پیدا شو جنجال پیدا شو افغانستان هغه دیموکراتیک پروسه چې انتخابات دی چې د نوی افغانستان باید دی باندې بنا شوی د همدسې باید وړاندې لاړ شي حتی دین هم خبر انکار ته ورسېده مونږ ته انتخابات نه دي مهم مونږ ته سوله مهم دی
بدر صاحب یو بله موضوع اوس کچیرته د امریکا د جمهور رئیس لوري دغه ډول پریکړه کیږي ستاسو په نظر د سولې روانې خبرې برخلیک به څه شی وي دغه د سولې روانې خبرې به له کوم برخلیک سره مخامخ کیږي
زه کوم هم سولې خبرې خو اوس کچیري پایته رسیدلې د امضا شوې نو نیمګړتیا به موجود وګرځي دغه د افغانستان حکومت خو فعلاً حق نه لري چې دغه باندې امضا وکړي دغه دی وخت پر شوې د افغانستان حکومت وخت پر شوې دا باید به تاسو نه رائے واخلي خلکونه دا دونه خلک افغانستان د سګي دیپونه نه نه دی باندې حکومت راځي شغل خلکو راي باندې راغلي یو کال مخکې سيو دوه کال مخکې سيو درې کال مخکې سيو شپږ میاشتې مخکې سيو اوس قانوني موده پر شوې ده خو د ستر محکمې له خوا نه دوه درې میاشتې لپاره مشروط پدې چې انتخابات وشي تمدید شوې ده فرصت او تانه شولې دغه خلک قانوني کې دونه خلکو برخلیک به یو قسم ځکه چې غیر منتخب یو
بلی دغه ډول پریکړه چې اوس د امریکا د جمهور رئیس لوري شوې ده دا د جګړې د دوام په یا د جګړې د ګرمېدو په معنی نشي کېدای
ورن جګړه خو داسې دوام لري نه بشي نه دی ګوره جګړه انتخابات نشته مشکل دي انتخابات شونه مشکل به تاسو ولې جګړه خو د 15 کال بعد بخښنه دی اوس روان دي انتخابات هم نشو افغانستان کې د مشروعیت بحران رامنځته کیږي خو دغه پای مودم خلاص انتخابات نه شونه بیا د افغانستان پچای څوک چې مشرک دی دی کوم مدنا کوي په کوم مدار قانون باندې سناسي اوس هر څنګه خدي بده کړو نه خص کی کله پاسداري کې قانون خوشته دی هغه خو اتکا کی قانون مشروعیت د جنگ نه بتلی ګره ده شو هر مره بده افغانستان چې جات شي د پارٹی کې به څوک پیدا بن کړی
د سیاست چارو کارپو جمال الدین بدر سره زما د همکار خاطر پردیس مرکم مو اوریدل چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو په تړاو په ځانګړې توګه د ولسمشر لخوا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه شوې دي په اړه خپل نظر تاسو سره شریک کړم به هم همدغه موضوع تعقیبو د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه پریکړه چې لمخې د امریکا او طالبانو د سولې خبرې درول شوې د افغانانو له بیلابېلو غبرګونونو سره مخ شوې دي ځینې دغه پریکړه پر ځای بولي او په ټاکنو ټینګار کوي خو یو شمېر نور افغانان اندېښمن دي چې دغه اقدام ممکن په هیواد کې د جګړې د زیاتوالي لامل جزئیات به در رحمت افغان په دغه راپور کې وورو
سول خوب است بهتر است سول نعمت زندگی است سول ارمغان خوب میره
دغه د کابل د وسیدونکو حفیظ غاګ د چې په هیواد کې په سول ټینګار کوي او وایي چې د سول د خبرو درې دل به جګړه وګډه کړي او باید د سول خبرې دوام پیدا کړي
هر کسی که بین دو انسان ما شما که سول بریم بهترین نعمت خداوندی است خداوند گفته پیغمبر گفته که سول ارمغان خوب داره
د کابل وسیدونکو سربیره د کندوز او فرا وسیدونکو چې په دې وروستیو ورځو کې د طالبانو د سختو جګړو شاهدان دي هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د درېدو په اړه بشلي نظرونه لري د کندوز وسیدونکو امان الله د امریکا د اقدام ستای او زیاتوي چې د رښتینی سولې لپاره باید افغانان او افغان حکومت د سولې په خبرو کې ونډه ولري
خو شدا د ترامپ لخوا لغوه شوی د په دې هیله وي چې یو خرا او شفاف په برنامه په دې برخه کې راځي چې تاسو د افغانستان دولت د افغانستان خلک په دې خبرو کې کېلوي کومک دولت نه غواړو چې په قوي اراده سره د افغانستان امنیت د خلکو امنیت ونیسي ترڅو خلکو کولای شي موږ کولای شو چې په دې ټاکنه کې برخه واخلو او خپل ملي ځای مو ټاکو
بلخوا د فرا وسیدونکو عبدالستار چې د جمعې پر ورځ د فرا ښار د سختو جګړو شاهد وو متفاوت درلري
د سولې پروسه خو وځندل نو انتخابات هم را رسیدل دی وخت د تلمیاش پر پرم نه چې د انتخاباتو وخت نظم غوښتنه د هغه افغانان چې قانوني سن پر کړی غوښتن د چدید انتخابات کې ګډون وکړي ل ملاتړ کوون کې نه هدون څخه غوښتن د چې د انتخابات څخه ملاتړ وکړي او د حکومت څخه د غوښتن د چې په شفاف او عادلانه توګه د انتخابات ترسره کړي او درتلونکو ولسمشر دی وټه کې
د سولې په اړه د ډونالد ټرمپ تازه اقدام په ټولنیزو پاڼو کې هم پراخ خبرګونونه راپارولې دي د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو نظرونه هم په دوو برخو تقسیم سوي. ځینې یې د امریکا د ولسمشر اقدام ښه او ځینې یې ځکه ښه نه بولي چې په خبره یې په هیواد کې به جګړې ورسره زیاتې سي چې قربانیان به یې ملکي وګړي وي. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر ستر سلاکار په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه د دولت اپوزیشن ته لوی درس دی څو زده کړي چې د دولت په محوریت لوی مسایلو ته درناوی وکړي. ښاغلي فضلي هم دا شان ټینګار کړی چې سوله یوه مجهوله او انتخابات یوه معموله موضوع ده چې له دې وروسته باید ټول انتخاباتو ته کار وکړي. په ورته وخت کې د ملي وفاق ګوند رهبر کڅه هم د ډونالډ ټرمپ پریکړه پر ځای بولي، خو وایي چې حکومت نشي کولای ملامتي پر ګوندونو واچوي.
هم انتخابات مجهول است،
هغه وای دواړه هم سوله او هم انتخابات مجهول دي. څنګه چې په وار وار مو ویلي وو، افغانان سوله د باندو دروازو تر شا نه غواړي. باید افغانان په خپل برخلیک باندې پوه شي چې په کوم لور روان دي. همداشان انتخابات له سوله دي او خلک له سوله زیات انتخاباتو ته اندېښمن دي. دا ډونالډ ټرمپ د پریکړه لیکلي د خلکو او سیاسي بېلابېل غبرګون له ځان سره لري، خو اوس خلک منتظر دي چې له دې وروسته به د افغان حکومت او په قطر کې د امریکایي او طالبانو پلاوي وروستي اقدامات څه وي او د سولې هغه خبرې چې افغان حکومت ورباندې ټینګار کوي څه ډول تعقیبیږي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
کوم راپورونه، خبرونه، مرکه او معلومات چې په دغه خبرونه کې خبرې کې تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم پیدا کړئ او ویلولئ. پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. په ټولنیزو رسنیو فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام کې هم ازادي رادیو تعقیب کړئ. هلته هم تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو له بېلابېلو پاڼو څخه په زړه پورې معلومات ترلاسه کړئ. اوس هم یو امنیتي موضوع. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو او ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره یو نوی پروګرام تر لاسه لاندې نیولی دی. دغه وزارت سرپرست وزیر ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې دغه ډلې او کسان په ډیری جنایتونو کې لاس لري او خلک یې اندېښمن کړي دي. دغه پریکړه وروسته له هغې وشوه چې عامو خلکو د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو او کسانو د فعالیتونو په اړه شکایتونه وکړل. بیا هم رحمت افغان جزئیات راکوي.
له پلازمینې کابل سربیره په یو شمیر نورو ولایتونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو او ډلو فعالیتونه هغه ستونزه چې لا هم په جدي توګه نه ده مهر سوې، خو اوس د کورنیو چارو وزارت وایي چې په یاده ستونزه د لاسبری لپاره یې نوې کړنلاره تر لاس لاندې نیولې. د دغه وزارت سرپرست مسعود اندرابی له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې نوې کړنلاره به د وسلوالو کسانو او ډلو د فعالیتونو مخنیوي لپاره ښه نتیجه ورکړي.
قطعا تعهد ما جدی هست و ما حتی ایر انکشاف
هغه وای زموږ ژمنې جدی دي. دغه پروګرام ته پراختیا ورکوو. اوس مو د شبکې جوړونې کړنلاره شپږو لویو ولایتونو ته چې له دې عمله پکې تشویش شو غځولې ده. زه ډاډه یم چې په دویم پړاو کې به هغه کسان چې په جرم او جنایتونو کې ښکیل دي ونیسو او دغه کار به ښه پایله ورکړي. خو ښاغلي اندرابی د دغې نوې کړنلارې په اړه زیات جزئیات ورنه کړل. که څه هم په افغانستان کې د غیر مسؤولو کسانو او ډلو د شمیر په اړه کره معلومات نسته، خو له دې وړاندې امنیتي مسؤلینو ویلي وو چې یوازې په کابل ښار کې خلک لسکونه زره بېلابېلې وسلې لري. په افغانستان کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو او کسانو موجودیت تل یوه جدي ستونزه ګڼل کیږي. د امنیتي مسؤلینو په خبره دغه ډلې او کسان په قتل، اختطاف، وسلوالو غلاو، لارې شکولو او له ملي او نورو سرچینو نه په ناوړه استفادې کې لاس لري. دغه ډلې د کابل په ګډون په بلخ، هرات، ننګرهار، کندهار او یو شمیر نورو ولایتونو کې فعال دي او خلک یې اندېښمن کړي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي ایمل او شراف خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اقدام جدي به حساب باید از خود دولت بگیرن. اول همه اینا را جمع کنن و اصلا فایده از حساب هم به دولت است که اسلحه و همه چیز اینا ضبط شوه برای خود دولت پس استفاده، هم امنیت برای مردم
او زیاته کوي بیگونه خلک به زوري. د حکومت نه زده خواست کوم چې حکومت دې په خلاف زر در زر او جدي اقدامات وکړي.
د افغانستان د کورونای چارو وزارت شاوخوا دوه کال وړاندې ویلي وو چې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو او ډلو په وړاندې په یو ځانګړي پروګرام کار کوي چې له مخې به یې له دوی وسلې راټولې شي. خو اوس د امنیتي چارو کارپو باري عریض وایي چې دغه پروګرام په ښه توګه نه ده عملي سوی او د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو او کسانو فعالیت اوس هم د ستونزې په توګه پاتې ده. ښاغلی عریض د دغه ډلو حضور د افغانستان لپاره یوه جدي ستونزه بولي.
افغانستان کې د رواني جګړې تر څنګ چې روانه ده، غیر مسؤول مسلح کسان پر خپل سر اعمال ترسره کوي. امیدواری کم ښکاري چې مسلح او غیر مسؤول کسانو په وړاندې باندې کوم اقدام وسي.
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې څلوېښتو غیر مسؤولو ډلو چې په فردي او ډله ییزه توګه په جنایي جرمونو کې لاس درلود، ځینې نیول سوي او ځینې هم له پولیسو سره په جګړه کې وژل سوي. دغه وزارت ژمنه کوي چې د ترلاس لاندې کړنلارې په پلي کېدو سره به په ولایتونو او پلازمینې کابل کې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو او ډلو د فعالیت مخه ونیول سي. د هغه ژمنه ده چې خلک یې په فوري توګه د عملي کېدو غوښتونکي دي.
تاسو له ازادي راډیو څخه مازدیګرنۍ خبري مجله اورئ. اوس همزو کندوز ته. د کندوز ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې له څو ورځو راهیسې په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت عادي حالت را ګرځېدلی دی، خو لا تر اوسه پورې یو شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو خپل کار نه دی پیل کړی او د مسلې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. دغه نور حال به زما د همکار اجمل آرین په دغه راپور کې واورو چې له کندوز رالېږلی دی.
خلک شکایت کوي چې په کندوز کې یو شمېر دولتي او خصوصي ادارو تر اوسه پورې خپل کار نه دی پیل کړی. د کندوز اوسیدونکي وایي چې له څو ورځو راهیسې په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی دی، خو تر اوسه پورې یو شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو خپل کار نه دی پیل کړی او کارکوونکي هم خپلو دندو ته نه حاضرېږي او دغې مسلې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو سر بلند معیار او ایمل کاکړ په دې اړه وویل:
دولتی دارات لکه بانکونه، مکتبونه، یو شمېر دولتی دارات دا تړلی دی. خلک د ستونزو سره مخامخ دي او کوم ضرورتونه چې خلکو ته پېښېږي هغه دوی نشي کولی چې دوی دا په ښه توګه سر ته ورسوي. نو زموږ غوښتنه دولت نه دا ده چې دې ته د پای ټکی کېږدي.
دولتي مامورین هم خپلو دندو ته تر اوسه پورې نه دي حاضر شوي. یو تعداد بانکونه هم ستونزې لري، بانکونه تړلي دي، خلک بیا د پیسو ته هغوی وجه زموږ سیستم فعال نه دی. دغه ډېرې ستونزې جوړه کړې. زمونږ د مرکزي دولت نه او د محلي ادارې نه هیله ده چې د امنیت په تامینولو په برخه کې
په ورته وخت کې د کندوز ولایتي شورا هم د خلکو ستونزې مني او د دې ولایت پر سیمهییزې ادارې غږ کوي چې د دولتي او غیر دولتي ادارو چارواکو ته سپارښتنه وکړي تر څو د خپل کار پیل او د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. د ولایتي شورا مرستیال صفی الله میری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اکثر خلک چې موږ ته مراجعه کوي اداراتو کې څوک نشته، په مکتبو کې څوک نشته. یعنی که تاسو وګورئ په دې کوڅې کې دا ماشومان هم تاسو پوښتنه وکړي، دوی هم مکتب ته چې دي معلم نشته او بانکونه اکثره بانکونه بند دي. موږ له محلي ادارې نه دا خواهش لرو چې هر څه عاجل دغه مشکلات خلکو ته رسیدګي وکړي، څو خلک له جنګ نه بدبخته دي، دا خپل مشکلات په دغه ادارو کې حل شي.
له دې سره سم د کندوز د والي وان اسمت الله مرادي بیا وایي چې د ولایت رهبرۍ د دولتي او غیر دولتي ادارو چارواکو ته جدي سپارښتنه کړې چې خپل مامورین حاضر او خلکو ته د عامه خدمات وړاندې کړي.
البته د اداري جلسه کې ټولو رئیسانو ته د بېلابېلو ادارو مسؤلینو ته لارښوونه شوې ده چې په خلکو ته د عامه خدماتو په وړاندې کولو کې دوی نورمال حالت ته راوګرځي. څه ناڅه ستونزې وې، د بانکونه تړل شوي وو، څه ورځې مخکې علت یې همدا و چې وسوال مخالفینو ګواښونه وو. خپله رهبري هم کوشش کوله چې خدای مکړه له دغه حالت څخه څوکنه وړه ګټه پورته کړي. ځینې بانکونه تړل شوي وو. ولایتي اداره په ټول قوت سره کار کوي چې خلکو ته بېرته په ټولو برخو کې خدمات ورسیږي.
کندوز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له ناامنو ولایتونو څخه شمیرل کیږي. نوموړی ولایت څو ورځې وړاندې د خونړۍ جګړې شاهد و. د خلکو په وینا چې دغې جګړې ګڼ شمېر کورنیو ته مالي او ځاني زیانونه رسولي دي او دغه راز د یو شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو نظم او سیستم هم خراب شوی او دا مهال خلک له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړي دي. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندوز.
ستاسو له ملتیا ډیره زیاته مننه کوو چې ازادي راډیو ته غوږی. ستاسو د ازادي راډیو خبرونې د سهار لوونه د ماښام تر وو بجو پورې کولای شي چې په 12.9 او د FM په 15.5 د افغانستان په ټولو لویو خرونو کې واوري. اوس به هم راشو د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د ټیسټ لوبې حال له تاسو سره شریک کړو. د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ 15 ورځنۍ یا ټیسټ لوبه داسې مرحلې ته رسېدلې چې څلورمه ورځ نن پای ته ورسېده. بنگلاديش بنګلاديش لا هم 222 منډو ته اړتیا لري، خو افغان لوري بیا که غواړي بریا ته ورسیږي نو باید 4 وکټې ترلاسه کړي. افغانستان په لومړۍ پاڼۍ کې 322 منډې جوړې کړې، په دویمه پاڼۍ کې 216 منډې وکړې، خو بنګلاديش په جواب کې په لومړۍ پاڼۍ کې په 215 منډو باندې وسوځېده، او په دویمه پاڼۍ کې تر دې مهاله 116 منډې جوړې کړې دي، 6 لوبغاړي آؤٹ شوي دي. د افغانستان لپاره په بالینګ کې راشد خان چې لوکل مشر دی ډېر ښه ځلېدلې دی، په دې پاڼۍ کې هم توانېدلې دی چې په 6 منډو په بدل کې 3 وکټې واخلي. ظاهر خان بیا 2 وکټې اخیستې دي په سرونو کې، 6 منډې هغه هم ورکړې. نبی ساحل هم ښه بالینګ کړی دی، هغه هم توانېدلې چې 1 وکټه د افغانستان لپاره واخلي. په ټوله کې راشد خان په دغه سیالۍ کې 8 وکټې اخیستې او چانس لري چې 10 وکټې پوره کړي. اوس به هم احمد تکل تلر شو چې د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د اورزګان چارواکي په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د لسګونه بهرنیو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د اورزګان امنیه قمندان وایي د داعش 46 وسلوال چې 13 تنه بهرني اتباع دي د دې ولایت په چرچینو ولسوالۍ کې وژل شوي دي. په پکتیکا کې د سیمه ایزو رسنیو 15 تنه خبریالان چې طالبانو د جمعې په ورځ ګردیز ښار ته پر لاره نیولي وو نن خوشې شول. د کندز چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت دشت ارشي ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. افغان چارواکي وایي د بلخ ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 3 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر وایي اروپایي ټولنه د ایران په اټومي موافقه کې د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلې. علي اکبر صالحي نن د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې له سرپرست مشر سره په کتنه کې دا څرګندونې وکړې. د ترکیې پوځي وسایط نن د سوریې پر پوله واوښتل او امریکایي پوځیانو سره په ګډه د جنوب لویدیځ سیمو ته روان شول څو د خوندي زون د جوړولو په مقصد په ګډو ګزمو کې برخه واخلي. او د روسیې خلک نن په سیمه ایزو او د ښاروالیو په انتخاباتو کې رایې ورکوي. دا انتخابات د مسکاو او دوهم لوی ښار سن پیټرزبورګ په ګډون د روسیې په ټولو 3 سیمو او همداراز کریمیا ټاپو وزمه کې روان دي.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بنگلاديش ته په ټیسټ یا 15 ورځنۍ سیالۍ کې 398 منډې هدف ټاکلی. نن د دې سیالۍ څلورم ورځ ده. افغان لوبډلې نن خپل دوهم انګس هم پای ته ورسو او بنگلاديش ته د 398 منډو هدف وټاکه. بنگلاديش لوبغاړو اوس د همدغه هدف په تعقیب توپ وهنه پیل کړی ده. بنگلاديش د رواني سیالۍ په لومړۍ انګس کې 215 منډو په ورکولو سره ټول لوبغاړي سوځېدلي وو. افغان لوبډلې بیا په لومړۍ انګس کې 322 او دوهم انګس کې 216 منډې کړې دي. ټاکل شوی چې د رواني سپتمبر میاشتې په 28 نیټه د افغانستان د آزادي مبارزې تکړه او نوموتی لوبغاړی سیار بهادر زاده له خپل اتریشي سیال سره ولوبېږي. د سیار بهادر زاده یاد اتریشي سیال اسماعیل نوریدوف نومیږي چې د یاد هیواد ډېر تکړه لوبغاړی دی. د بهادر زاده او نوریدوف ترمنځ د لوبه د آزادي مبارزې د یو وتلي سازمان یو ایس سی له لوري ترسره کیږي. دا سیالي په داسې حال کې ترسره کیږي چې یو بل افغان لوبغاړی پاس محمد مبارز هم په یو چیلنج لوبه کې روانه میاشت د روسیې له لوبغاړي کاناکوف سره لوبې کوي. او د سریلانکا کرکټ لوبغاړو پاکستان ته د یو ورځنیو او شل اوریزو لوبو لپاره د هیواد ته لتللو انکار کړی. د سریلانکا د سپورت وزیر رسنیو ته ویلي چې د میتي اندېښنو له امله پاکستان کې لوبېدلو انکار کړی. د سریلانکا کرکټ چارواکي به په دې اړه له لوبغاړو سره وګوري او پاکستان ته د تللو لپاره به ورسره خبرې وکړي. سریلانکا وروستی ځل په 2009 کال کې په پاکستان کې ټیسټ لوبه کړې وه.
ورزش خبرونه مولا ناجی ساپینا واوریدل. اوس هم وار د انصاف پلټه کې ودو ورکوشو عزیزانو د دوه ونیزو پروګرامونو ده. تاسو د خبرونه واوري او ماته تر بیا اجازه ترکړئ. د لاپمن
د انصاف پلټه کې
یو چې هغه پسې ورشبل وي هغه پسې ورشم دی کې را باندې ورستی دي شي او نه هیله به تخپل کوټه راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشت
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په ګرکو ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام زخان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې اورئ چې د پکتیا ولایت د سمی ولا په نامه یو معلول ازادي رادیو ته ټلیفون کړی چې شاوخوا 15 کاله مخکې معلول شوی معلولیت یې هم ثابت شوی او ټول اسناد یې بشپړ شوی خو په دې موده کې د بانک د کارت منتظر دی او تر اوسه یې ترلاسه کړی نه دی دغه ستونزه مو د معلولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت د وزارت له ویاند ښاغلي ضیاءالحق فضلي سره هم شریکه کړې ده پام مو ورته راړو
د انصاف په لټه کې
خو ورور نوم دې څه ده
نوم مې سمي ولا ده
د کوم ځای دې ټلیفون کړې
د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ څخه مې ټلیفون کړ
مشکل دې څه و
مشکل می دا و چې د پکتیا ولایت د مایدینو شهدا او ریاست دغه مخکې دغه تقریبا د ما دا کتابچه چې د کنه دا زه په 1915 کال کې زخمی شوی یم
ها
په 1915 کال کې زخمی شوی یم نو په 1915 کال کې دا کتابچه راغلې ده د ما د مالیات او ورسته سیوا دا نو د غرا د سیز د بینک په کارت سیمنډ وایم او سیور سره ما غلطه ما جواب کی چې حیات نه راغلی او دا کار نکیږي دا ستوند د ورورا
پس شي کې زخمی شوی به
ورورا ز د سرک د غاړي مې نه سیالوته ز خپل مکتب ته پلاره و ما تقریبا په زو وخت کې ما عمر شو 30 کال و مکتب ته پلاره و ما سي بم چاودنه وکړل ز ما خپل سترګې نه فکې ورکړلې د بم چاودنه کې نو دا غستون دا مکتب اوس د مالیات کارت نه جوړیږي جوړ ده خو د بینک کارت نه راکې درې کال اوس تقریبا ما په امتیازات نه دی راکړل
نو دا چا تصدیق کړي بعض ادارو تصدیق کړي هغه فورمې مرمې د خلاصي کړي
بله ورور دا د شاده او مالی ریاست نوې اسناد سي جوړي په دې پوري مربوط دي دا اسناد ته جوړي اول به ورته دغلته به بیا پرمې در کې امنیت ته بلل چې امنیت پرمې در کې دغه څه مستوپیت ته دي نور جوړې ته دا ټول کار مخلاص کړي دا
نو وسې شه پاتې ده
اوس کار پاتې ده د بینک د کارت کار پاتې تقریبا 2.5 کال کېږي چې په دې باندې ما ضروري کار نه راته کوي
تا ویل د پکتیا د ولایت نه
بالکل د پکتیا ولایت نه ما بالکل
د پکتیا په ولایت کې به خو د معلولینو او د شهیدانو د کورنۍ لپاره کوم ریاست مدیریت یې کنه الته د مراجعه کړې
بالي ورونه دا د شهدا معلولینو ریاست ما ډیره مراجعه کړې دا وخت پنځم لسم دریم اوم زه داسې ورځم هر وخت دغه ورځم خو بس جواب کوي نه
اوس په سترګو سره ویني کوم زره کنه
که درته ووایم چې دا یوه سترګه خو مې پاکه ختمه ده په دې باندې خو یو څومره وینم ځکه چې دا بچرې خوله نوي او دا بله سترګه چې دا په دې باندې مې تداویانې وکړلې بس هغه بیا داسې کمزورې غوندې ده که نه داسې سم شی نه ښکاري لږ لږ پې ښکاري
ته یوازې او که ستا غوندې نور هم داسې شته چې دغه حقوق یې پاتې وي
یاره که درته ووایم ورور ما غوندې نور خلک هم شته دي خو ځینې وو کتابچې ور پاتې شولې بیخی وینه ولې ځینو راواخیستلې تاسو واسطې لرلې کنه پیسې تیرې کړې بل کار وکړه دغه کار څه وای دا د موږ را دي څوک لري نه یا پیسې نه تیرې دي دغه کار نه وسای
تا ته دا مسؤلین سوي چې دا کار به کله کیږي
ما ته دا سی وای واسطا کار ایو مخکې خو راته وویلې چې نمبر را نه اخیستې وو چې شلم اورز باندې راشي شلم اورز باندې زه ورغلم کار راته ونه کراته وویلې چې دا د کابل حیات نه راغلی کابل ته ځولاړم وزارت شهدا ملي نه تا
هغه څه ویل درته
هغه ته زه ورغلم هغه ما ته وویلې چې ستا کار د پکتیا نه بندولې پیشنهاد نه کیږي د پکتیا نه کنه د وزارت به پیشنهاد وشي موږ بیا حیات دراسته وو هغه ته به بیا د تاسو ټول کار په یو ځای بند کیږي درته چې زه دلته پکتیا ته راغلم هغه د مایدین شهدا او رئیس یو دا بدل شوی او سرپرست رئیس یو نو دې نه ما چې پښتنه وکړل دې بیا ما ته وویلې چې زه خدای به خیر کړي زه بیا تاسو زنګ کوم او ټیم تیر تر اوسه پورې زه څو وارې ورغلی یم کار نه درته سوی
په دې موضوع څومره وخت ووتو
یاره په دې موضوع باندې تقریبا هغه شپږ نوي کال کې خو هغه څه وکړل منډه را منډې څه وکړې اووه نوي کال هم ووته وروره داغه د وساتو نه وکال د جاتو نه وکال د څومې راته څوم تاریخ دا او تاریخ مانه ده کتل دومره وخت وو تقریبا 2.5 کال 3 کال یو وتل چې دا کار نکې
اقتصادي مشکل د څنګه ده
ولا وروره کته دوه ما چې اقتصادي مشکل ولا ک بيخي و طرف مدارک لګي ځکه زه په خپل مایوب یم مایوب کوم کار وکولای شي زه په خپل دومره علم نه لرم درس لیدل نه دی ویلای او اقتصادي مشکل بيخي ډیر ده که درته وایم چې ما د خپل علاج کړی د حکومت سره یو افغاني درسته نه ده کړی ما ته حتی خپل ممګر چنده وکړله دومره اقتصادي مشکل سره لاس او ګریوان یم زه او خدای دې وکړي چې نور په ملرنه ماته حکومت وکړي او دغه د مشاده معلم ریاست یو څه مرسته راسره وکړي دا ډیره مننه
مهرباني
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزې مو د معلولین او شهیدانو د چارو د وزارت لوایان خاغلی ضیاءالحق فضلی سره شریک کړه. جناب فضلی د پکتیا له ولایته د سمیولہ په نامه یو معلول ازادي راډیو ته ویلي چې 15 کاله مخکې د معلولیت ټول اسناد تکمیل کړي خو د بانک کارت منتظر دی چې حقوق ترلاسه کړي. خو د ده په خبره دا 15 کاله منتظر دی خو د بانک کارت نه دی جوړ شوی. په دې سکه ستاسو نظر غواړو.
په ملي بودیجه کې د کمښت او د تغییراتو له امله په کال 1998 کال د شهیدانو د وارثینو او د مالیت لرونکو وګړو د حقوقو په ورکړ کې سختګي رامنځته شوې. موږ د بررسي وسطستان په پروسه کې کابو 6 میلیارد افغانۍ د دوی د حقوقو لپاره په پام کې لرو چې راتلونکي هفتې نه به د دوی د حقوقو د توزیع پروسه پیل شي. راتلونکي دوو میاشتو کې به هم په مرکز او هم په ولایاتو کې 6 میلیارد افغانۍ شهیدانو وارثینو او مالیت لرونکو وګړو ته ورسي.
ډیر زیات تشکر کور ودان.
سلامت
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو وامه اوریدل چې د پکتیا ولایت د سمیولہ په نامه یو معلول ازادي راډیو ته ویلي چې د معلولیت ټول اسناد تکمیل دی او تایید شوی هم دی خو 15 کاله کېږي چې د بانک کارت انتظار باسي او د معلولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت د وزارت ویاند. خاغلی ضیاءالحق فضلی وویل په دې ورځو کې بودیجه ترلاسه کړې او په لومړي سر کې به د هیواد 15% معلولینو ته د هغوی حقوق ورکړل شي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 29 8 29 00.
د انصاف په لټه کې
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر.
السلام علیکم. جوړ په خیر خیر سیادت مخزا ظاهر یز منګل مینلا کی هم د ننګرهار ولایت د بیسول سولې څخه زه د ازادي راډیو د ورکشي عزیزانو پرونی ته دغه پیغام پرې دیلم. په تیر په پیغامونو کې یو ورو د آسی ګلاب په نوم پیغام برخیو او هغه نه یو څو یو ورو رښوې او د حکمت په نامه باندې هغه ته زه خوشبختانه زیری ورکوم. ګورو به دا کله و هم من سره را لړای دی غالب دنو کدا غورو زما غ غوري نه دغه ورو ته دغه نمبر لانه و ما وارو مری دی دغه نمبر ما ته زنګ وخی 0 9 9 9 5 بل شي نه را 0 9 9 2 5 9 9. نمبر یو بل بیا و 0 9 9 9 5 9 5. کدا غورو زما غ غوري نو وارو مری دی دغه شمارو ما ته زنګ وخی چې دا خپل کس کس کړل لاسی او خله دې وکړي چې دا پیغام تاسو ته تر درځه ما دا پیغام نشر کړي تاسو ته باقي خپې پیغامونه خو به ما
سلامونه نیکه هله احترامات زه هني فاریان یم کابل خار نه دا پیغام پیدم. دلته یو ورور چې نوم مجيب خي د پلار نوم حبيب رحمان د دولس کالو ده ځان د جلال آباد د کامې ولسوالۍ مرکې کوي. داسې یو مشکل لري چې د خپل کور نه نظر کښوي د یو علي وای چې زم کور ته شکل ته موټر ته جګو او ویته وای چې زم زم کور ته کچوک په دې اړه د مور پلار زم هغه غوري یا د دې خپلوان زم هغه غوري نو ما ته زم ما په دې شمیره دی کو نی سیم زم ما د ټلیفون شمیره ده 0 0 0 9 2 3
بیا دوا او یو درې. بلی السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته نیکیلی سلامونه وړاندې کوم. زه کارخوان د هلمند ولایت اوسیدونکی حفیظ الله جان په نامه باندې یو نفر دی. د نداری د لوی باغ اوسیدونکی دی. د هر ورور مسلمان ورور چې وي د ډېر سخت مشکلاتو سره دی. زما سره دې په دغه شماریه باندې زما سره ونیسي. صفر اووه صفر اته صفر اته شپږ څلور شپږ یو. بیا د ټلیفون شماره صفر اووه صفر اووه صفر اته صفر اته شپږ څلور شپږ یو. خدای پامان.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212111415.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زموږ د آغا محمد په نامه دی. د باران اکا زوی دی. دا یو کال او دوه میاشتې کېږي چې نادره کسوی دی. د هلمند د ولایت ندالی د ولسوالۍ اوسېدونکی دی. که هر ورور سره په دغه معلومات کېږي موږ ته په دغه شماره زنګ وهي 0024023 16 0 ار ورور څه معلومات کیږي یو کالو دی نه اسکیږي نه دره کسوې دي مشهجه په د اشماره زنګو وي. والسلام. السلام علیکم. زه عبید الله ارمانی هم د تیم د بلوچستان کوټي خانزي ته غایزم. ازادي رادیو ته د پیغام کتلوم. ازادي رادیو ډیر شکریا او ډیر مننه کوم. بیا هم هغه الفاظ زموږ سره نشته چې د ازادي رادیو شکریا دا کوم مستغامنه بار بار نشر کړی دي. جمع خان کازوی د غنی په نامه چې غنی که په خپله زما آواز اوري یا مسلمان ورور د غنی په هکله معلومات لري د جمع خان کازوی دی د اووه اتو کالو څخه د خپله کوره نادرکه دی. که هر مؤمن مسلمان ورور که د ده په هکله معلومات وي هغې په خپله زمز آواز اوري موږ ته په دا لمبر یا په دا شمیره د ټلیفون راوکړي او خپله شرمی دې د لاسه کړي. نو لمبر درته وایم، ما ټلیفون لمبر دی 0 3 8 4 8 0 1. مننه. شمیره یو ځلې بیا تکراروم 0 3 1 8 0 1.
السلام علیکم. زه لن محمد اکیرم لیکن د بولان نیولې. زما د خاله زوی دی چې محمد شفی نومېږي، د ډاکټر عنار زوی دی. تقریبا د 25 کالو به یې چې د 3-4 کاله کېږي چې د لشکرګاه څخه نادرکه سوی دی. هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري نو زموږ سره د تلیفون پر دغه شمېره تماس ونیسي 0 1 0 4 0 1 4 9 3. تلیفون شمیره بیا وایم 0 1 0 4 0 1 4 9 3. ښه وخت. د خدای په امان.
سلامونه نیکیلې ډراما ټولو اورېدونکو او کارکوونکو ته. وخت تاسو ته چې روغ او جوړ خوشاله بیاست. محترمه، زه اسدالله وقایمه د هلمند ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. زموږ یو ورک دوست چې نوم یې عبدالصمد دی، تقریبا 2 کاله کېږي نادرکه سوی دی. هېڅ څه معلومات یې نشته او هر چا ته په دې هکله معلومات زما سره لیکل دغه شمېرې باندې اړیکه ونیسي 0 1 0 5 5 2 دوه بسې درې دي، درې تسې بیا صفر دی، صفر پسې بېرته درې دي. یو ځل بیا شماره تکرار کړم، صفر اووه، صفر پنځه، اووه سوه دوه شپېته، درې سوه درې. خدای پامان.
سلام علیکم، زه عبدالباری سلاد ماډی کنن د شایسته لشکرګاه سلیولې د زما یو کوچنی ورور پنځلس کال دی عبدالولی نومېږي. تقریبا یوه میاشت دی کېږي چې نادرکه سوی دی. هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري نو تلیفون دغه شمېرې ته دې اړیکه ونیسي. صفر اووه، صفر څلور، صفر یو، نه څلور، اووه درې. تلیفون شمېره بیا وام، صفر اووه، صفر څلور، صفر یو، نه څلور، اووه درې. دا دې وښه چې زما پیغام خپور شي د ازادۍ راډیو نه. مننه. السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته. السلام اوریدونکو احمد جان ولا دې درجان د وزیر وحیدین کې چې فعلا چمتلک کې اوسېږي درې کاله کېږي چې نادره کړی که هر چا ته پته وي په دې شماره کې جنگ وي صفر اته اویا اته سوه اته اتیا یو شپېته نهه څلوېښت.
السلام علیکم ورحمت الله شاس خیر اداره زموږ یو دوست دی ورځ کوي چې عبدالقیوم نومېږي د عبدالله جان زوی دی. دا لس کاله کېږي چې ورته چېره یک شمه تاسو یو وارې وویله تکرار وکړي نو که یو وارې بیا هغه راته تکرار کوي که هر چا ته یا معلومات شته یا په خبرې یا لیدلي په دغه شماره کې زموږ سره اړیکه ونیسي. صفر اویا، درې پنځوس، شپږ شپېته، صفر نوي. ټلیفون شماره یو ځل بیا صفر اووه، صفر پنځه، درې شپږ، شپږ، صفر نه نه. السلام علیکم.
سلامونه نیکې هیلي د ازادۍ راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته. اکرام ارمان یم کنړ نه. زما یو تروزي ورک دی په نامه د روح الله او د پلار نوم یې محمد یعقوب دی. تقریبا پنځه کاله کېږي چې په کابل ولایت کې ورک شوی دی. که هر مسلمان ورور په دغه اړه معلومات لري نو د اسلامي همدردۍ له مخې دی په دغه شمېره زنګ وهي. صفر اووه سوه اتیا، څلوېښت، نهه پنځوس، اووه اتیا. نمبر یو ځل دی وایم، صفر اته اویا، صفر څلوېښت، نهه پنځوس، اووه اتیا. د ازادۍ راډیو د کارکوونکو نه مې هیله ده چې زما دغه پیغام نشر کړي نو څه واخلی شي بې د الله په امان.
ورور السلام علیکم، څنګه شعر پنځوي ولسوالۍ نه خبره کوم. ورور په دغه نمبر باندې موږ زنګ تر ولي د دوې درې میاشتې اخواته اعلانونه موږ کوله د نعمت په نامه نومېږي چې موږ ولیو کافي پر مخ دی یو یو پر لاس دی. معلومات مو نه کوي را معلومات یې خامخا وباسې معلومات یې راکړي. موږ ډېر په پریشان یو په مخه دې ښه خدای ماسه خامخا معلومات.
الو، زه حمید الله د میوان له ولسوالۍ څخه خبره کوم. پروس کال د لوی اختر په ورځ باندې زما زوی د احمد شاه په نامه باندې ورځ کې چې د نیکه نوم یې عبدالله صالح دی. هر مسلمان نور که په دې هکله معلومات لري د مهربانۍ له مخې دې موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي. صفر اویا، دوه دېرش، نهه نوي، دوه سوه نهه دېرش. شمېره تکرار، صفر اویا، دوه دېرش، مهرباني. وسلام وسلام. بله، زه جذواب یم هلمند ولایت. ما یو زوی ورک دی د جواد په نامه د اوولس کالو دی. دغه پیغام مو وسپارئ ټولو مسلمانانو ته. زما شماره ده صفر اووه، صفر اته، درویشت، درنوي، یوویشت. بیا هم شماره درته دغه کوم، صفر اووه، صفر اته، درویشت، درنوي، یوویشت. حاجي عبدالوهاب د هلمند ولایته.
بلې، السلام علیکم. وعلیکم علیکم. پاره هلمند ولایت د بوډا نه څخه ستاسو سره پاړي کې یم. زما د کاکا یو زوی دی چې نوم یې سنت الله دی. تقریبا اتلس کال عمر لري او پنځه میاشتې کېږي چې د کور څخه نظر اخیستی دی. سهار مسلمان ورونو په اړه معلومات لري په دوه شنه ورځو مستزنګ وي صفر وا صفر وا صفر وا څلور پنځه شپږ صفر شماره ځل بیا تکراروم صفر وا صفر وا صفر وا څلور پنځه شپږ صفر او سلام شماره ده صفر وا څلور اته صفر درې واره پنځه دوه واره نه صفر وا څلور اته صفر درې واره پنځه دوه واره نه خدای په امان شو راځي.
الو السلام علیکم. عبدالله یم د هرات ولایت د شندان د ولسوالۍ د زیرکو د کواک د کلي. زما یو زوی دی په نامه د جمعه خان. دا دوه کاله کېږي چې ورک دی. یو مسلمان راډیو ازادۍ ته زنګ وهلی و چې موټر د هرات و کابل پر لویې لارې تصادف کړی و. شپږ نفره پکښې مړه وه. یو کوچنی و د دا نورو وارث پیدا شو. د دغه وارث پیدا نه شو ما امانت خاورو ته سپارلی. د دغه ورور څخه خواهش کوم چې بیا دغه خپل شماره او خپل ږغ راډیو ازادۍ ته دغه کې چې موږ په هغه ته خبر شو که دغه راډیو ازادۍ کې هم د ده ږغ ثبت شوی دی که هغه راډیو ازادۍ هم بیا ته اعلان کړي هم موږ هغه ته پیدا کوو هغه ورور پیدا کوو چې دا لک وارث پیدا شو که نه شو. نور هم پر پخته سره ما د تلفون شماره صفر اووه صفر شپږ څلور درې دوه یو اته اخر یم درې ده. نور هم پر پاکه لاس وره مخته مشه د دغه ورور څخه خواهش کوم چې خپل ږغ دغه راډیو ازادۍ ته بیا دغه کې چې موږ په دغه ځای خبر شو چې د دغه هلک وارث پیدا شو که نه شو. نور مو وخت نه نیسم پر پاکه لام وسپارم.
السلام علیکم. صفر درې دوه پنځه اووه دغه شماره ده. پلار نوم یې جمعه دی. د ورور نوم یې واجم دی. د ابل ورور نوم یې عبدل دی. د ډېر کلونو کښې چې نظر کړی یم که دغه باره کښې چا معلومات راکړي ډېره مننه به یم. السلام علیکم پایکرم.
ډېره مننه کوم دوستان او چې پیغامونه مرستول. زموږ د خپرونې وخت هم دومره و. د پای په شیبو کې یو ځل بیا غواړم هغو دوستانو ته چې موږ ته یې پیغامونه رستولي او ځینې یې شکایتونه لري چې د دوی پیغامونه نه خپرېږي. ما په تېرو خپرونو کې هم ویلي دي او یو ځل بیا دا خبره تکراروم چې ځینې پیغامونه دي چې یا تکرار موږ ته راغلي دي او موږ تر ډېره کوښښ کوو چې هغه کسانو ته چانس ورکړو چې نوي پیغامونه را رسېدلي دي او هغوی په تېرو خپرونو کې موږ ته پیغام نه و راستولی او دوی هم مستحق دی چې باید پیغام یې خپور سي. نو د تکراري پیغامونو څخه موږ ډډه کوو او بل د هغو دوستانو پیغامونه نسو خپرولی چې کیفیت یې ښه نه دی. که چیرې تاسې په هغه وخت کې چې د خپل پیغامونه ثبتوئ نو یو ښه موقعیت ځان ته انتخاب کوي چې موږ وکولی سو ستاسې دغه پیغام په مکمل ډول واخلو. ستاسې د ټلیفون شمیرې په مکمل ډول موږ ته راورسېږي او موږ یې خپور کړو او دغه ستاسې پیغام یا ستاسې خبرې د پوهېدو وړ واوسي. له بده مرغه ځینې پیغامونه دونه ټیټ کیفیت لري چې اصلا که موږ یې خپور هم کړو نور دوستان د هغه په مطلب باندې نسي پوهېدلی. کیفیت یې ډېر خراب وي. نو ستاسو څخه هیله کوو چې یو سم موقعیت انتخاب کړئ او بیا دغه ځای موږ ته پیغام ثبت کړئ. نو په دې سره غواړم ستاسو سره د خدای پاماني وکړم. تر بلې خپرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبه په یاد یم زه چه قدم به قدم گدم تا یاده بوما
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځ شنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي